وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي پاکستان به د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې په شمالي وزیرستان کې تر هغو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې ټول سخت دریځ ځپلې نه وي. خو افغانستان هم غواړي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځ په وړاندې جګړه سخته کړي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز او د دې هېواد د استخباراتو د ادارې ISI مشران کابل ته تللي دي د خبرو لپاره. پر ځین نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تروریستي پیښو په تړاو پر مجرمینو د اعدام بندیز لرې کړل. د روسیې ولسمشر ویاند وایي ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې سمدستي د روبل د لوېدو او یا د روسیې د اقتصادي وضعیت په اړه ځانګړې څرګندونې وکړي. خو لومړی به قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت د مهمو خبرونو د مهمو کورنیو خبرونو تفصیل واوروي.
سر کې پام کړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملي امنیت سرپرست وایي د محل د کابل په شاوخوا سیمو کې څه باندې سل تروریستي مرکزونه شته. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته راغلی او د هلمند د مرکز لشکرګاه جګړه پای ته رسیدلې. د هم بشپړ خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په شاوخوا سیمو کې یو سل وو تروریستي مرکزونه شته. د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلی نبیل ویل چې د جاسوسانو او تروریستانو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. ولسي جرګې نن د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سرپرستانو او د غرض د ملي امنیت سرپرست په هیواد کې د نامنیو د پاړه د جواب لپاره ورغوښتي وه. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف په کابل کې دی څو له افغان چارواکو سره وګوري. که څه هم د نوموړي سفر د حکومتي چارواکو لخوا نه دی تایید سوی، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل.
ساعت 12 بجې لوی درستیز پاکستان
دی وی 12 بجې د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته راځي او له افغان ولسمشر سره بیړنۍ لیدنه لري. د ملي امنیت سرپرست ښاغلی نبیل باید په دې غونډه کې برخه ولري. د سفر په داسې حال کې کېږي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ له څلور ورځ راهیسې افغان ځواکونه او سیمه ییز پاڅون کوونکي له وسلوالو مخالفینو سره چې ویل کېږي زیاتره پاکستانیان دي جګړه کوي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک په دفتر کې د افغان ځواکونو وسلوالو نشته د څلور وسلوالو په وژلو سره پای ته ورسېده. د هلمند امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فرید احمد دوبۍ د ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د غرض یو د ملي اردو سرتیری او پنځه ملکیان وژل شوي او د څلورو سرتیرو په ګډون نه تنه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. د بل خبر له مخې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په اقچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو په نننۍ نشته کې څلور مخالفین وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او په پکتیکا کې نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ازموینه کې د ګډونوالو شمیره د تیرو کلونو په پرتله زیاته وه.
پاتاتیا واتیا کلونو کې مونږ په ټوله پکتیکا کې 50 حتی تر سلو پورې له 12 ټولګي څخه فارغین درلودل. اوس لله الحمد مونږ په ټوله پکتیکا کې 2000 فارغین لرو.
شغلې ځځي زیاتوي چې سش کال د پکتیکا د کانکور په ازموینه کې 1015 پېته فارغینو ګډون کړیو. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تروریستي پیښو په تړاو پر مجرمینو د اعدام بندیز لرې کړ. دا اعلان په پېښور ښار کې د ماشومانو پر یو ښوونځي د وسلوالو د هغه ډلهیز برید وروسته وسو چې 141 کسان پکښې ووژل سوه. راپورونه وایي چې نواز شریف نن چهارشنبه په پېښور کې د ټولو پارلماني ګوندونو په یوه غونډه کې ویلي چې پاکستان به د هغو بې ګناه زده کوونکو تېرې هیرې نه کړي چې د پېښور په پېښه کې ووژل سوه او د تروریزم په وړاندې به وجنګېږي. پاکستان په 2008 کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقونو ډلې وایي چې له 3000 هغو بندیانو څخه چې په پاکستان کې د تروریزم په تړاو نیول شوي دي شاوخوا 800 اوس مهال د اعدامېدونکو په قطار کې ولاړ دي. خو د شریف دا څرګندونې داسې مهال سوي دي چې نن په پاکستان کې د ښوونځي د ماشومانو او ښوونکو د وژنې له کبله درې ورځنی ماتم پیل سو. په دغه برید کې چې د سهشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په پېښور ښار کې وسو، 132 زده کوونکي او 9 تنه ښوونکي ووژل سوه. پاکستاني طالبانو ویلي چې دا برید یې په سیمه کې د طالبانو په وړاندې د پوځ د عملیاتو د غچ اخیستو لپاره کړی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او په پاکستان کې د ماشومانو د زده کړې فعالې ملال یوسفزی له بریتانیا څخه د یو ویډیویي پیغام په لیږلو سره دا پېښه غندلې ده او وایي چې اوس د پاکستان د سیاسي مشرانو او د نړیوالې ټولنې د یو موټی کېدو وخت را رسېدلی دی. دا وایي
په پېښور په سکول کې چې کومه ظالمانه واقعه وشوه، پای کې ډېر شي ماشومانو خپل ځانونه وبیلل، مور او پلار ډېرې قربانیانې ورکړې، استادان خپل ځانونه وبیلل. موږ د هغوی سره د غم اظهار کوو، د افسوس اظهار ورسره کوو او د دې واقعې مکمل مذمت کوو. اوس موږ له پکار ده چې را یوځای شو، انټرنیشنل کمیونټي، زموږ لیډران، زموږ ټولې پارټیانې، پوره خلک را یوځای شي او د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې دي یوځای ودرېږي. او موږ دې دې لپاره یوځای ودرېږو چې هر یو ماشوم ته دي هر یو ماشوم ته حفاظت ملاو شي او هر یو ماشوم چې دی هغه ته مکمل سکیورټی او سیفټی ملاو شي.
د دې پېښې په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون نور نړیوالو مشرانو هم خبرګونونه ښودلې دي او په ټولو کې دا یو ویرونکی او بزدلانه عمل ګڼل دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د هغه پخوانی سرتیری چې په ایران کې بندې دی کورنۍ وایي چې دغه سرتیری د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. سارا حکمتي په یو ایمیل کې اسوشیټډ پریس ته لیکلي چې ورور یې امیر پرون په یو ټلیفوني اړیکه کې د خبر خپلې کورنۍ ته کړې ده. حکمتي چې د ایران او امریکا تابعیت لري په 2011 کال کې د امریکا له دولت سره د همکاري په تور ونیول سو او په لاس کړه باندې محکوم سو. خدای په خپله د بیګناهی ادعا کوي. د امریکا حکومت له ایران څخه غوښتي چې حکمتي خوشي کړي. د روسیې د ولسمشر وایاند وایي ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې سمدستي د روبل د لویدو او یا د روسیې د اقتصادي وضعیت په اړه ځانګړي څرګندونه وکړي. روسیې رسنیو د دیمیتری پیسکوف له قوله ویلي چې وایي پوتین له خپل حکومت سره د دغه وضعیت په اړه په پرله پسې ډول خبرې کوي، خو وایي داسې کوم پلان نه لري چې سمدستي یو غونډه جوړ کړي او یا اعلامیه ورکړي. پیسکوف ویلي پوتین به د دسمبر د 13 نیټې تر کلنۍ خبري غونډې د مخه په عام حضور کې پر دې موضوع خبرې ونه کړي. د سیشن به پرځ د روبل بیا د یو ډالر په وړاندې او یا ابدایو یورو په وړاندې نه اتیاته ورسېده. په دې سره د رواني ونې په اوږدو کې د روبل ارزښت نږدې 40% ټیټ شوی دی. د روبل د لویدو دلیل د تیلو د بیو ټیټېدل او د اوکراین په چارو کې د مداخلې له کبله پر روسیې د امریکا او لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه بلل کېږي. او سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما به د رواني اونۍ تر پایه هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسیې د کړوړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه لګوي. د سپینه مانی ویان جوش ارنست دغه اعلان پرون په واشنگټن کې وکړ. د امریکا کانګرس د دسمبر په 13 د یو قانون مسوده تصویب کړي چې د روسیې د دفاعي او انرژي پر سکتورونو نوي بندیزونه لګولو ته اجازه ورکوي. په نوي بندیزونو کې د روسیې د وسلو پر صادراتو او د تیلو په پرمختللو پروژو کې پر پنګونې بندیزونه هم شامل دي. د کانګرس لخوا په تصویب شوې مسوده کې د غراز د اوکراین پوسټ د 350 میلیون ډالر په ارزښت د ټانک او زغروالو وسایلو ضد وسلو مهماتو او اکتشافي بي پيلوټه الوتکو په ګډون د دفاعي وسایلو د ورکولو اجازه هم ورکړل شوې، خو له تخنیکي پلوه هغه اجباري نه ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مود ازادي رادیو ډاٹ کام. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي پاکستان به د سخدریزو وسلوالو په وړاندې په شمالي وزیرستان کې تر هغو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې ټول سخدریزې ځپلې نه وي. خو افغانستان هم غواړي چې په خپله خاوره کې د سخدریزو په وړاندې جګړه سخته کړي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز او د هېواد د استخباراتو د ادارې ISI مشران له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسېدلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر بیا وایي چې د پاکستان پوځ تر اوسه د ترهګرو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د پېښور له حملې باید درس واخیستل شي چې وسلوال مخالفان خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر هر ځای حمله کوي او افغانستان هر ورځ د دا ډول حملو قرباني دی.
منګه دې پېښې نه باید درس واخلو، عبرت واخلو. دې ته ورته اقدامات موږ په افغانستان کې شاید داسې ورځ نه وي چې موږ یو حلامیه نه لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
با توجه به افزایش سطح تنش بین هند و پاکستان، متاسفانه اونها جنگ‌های خود در جلال آباد و قندهار و کنر و پکتیا و در این قسمت‌ها انجام میدن.
پر دی او پر دی نور موضوعات پر اپورنو مطالبو سر بیر خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو دي اساسي او د اساسي بشري حقوقو او د مخکخه خوځو د پروګرامونو لړۍ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سر بیر د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینځه په هم اوریدلای شي. د پاکستان صدر اعظم په پیښور کې پر یو خونځیل خونړۍ حملې یو ورځ وروسته وویل چې پاکستان به د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې په شمالي وزیرستان کې تر هغو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې ټول سخت دریځ یې ځپلی نه وي. خو افغانستان هم غواړي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو په وړاندې جګړه سخته کړي. په پیښور کې په پرونۍ حملې مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. نواز شریف دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د پاوز مشر او د هیواد استخباراتو رئیس له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دي. تمه کېږي چې دواړو خواوو مشران به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د استخباراتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان پوځي مشران یوه ورځ وروسته لکه څنګه چې مخکې مو وویل تر هغې کابل ته ځي چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د پاکستاني طالبانو په حمله کې شاوخوا 1350 کسان ووژل شول چې اکثره وژل شوي هم د ښوونځي زده کوونکي دي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی او په سټډیو کې راسره دی. مهرباني وکړئ.
په پېښور کې پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر پرونی برید وروسته د پاکستان پوځي چارواکي د استخباراتي همکاریو په اړه د خبرو په هدف کابل ته رسیدلی دي. د دې سفر په اړه مخکې له مخکې څه ویل شوي؟ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د آی اس آی رئیس جنرال رضوان اختر د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کوي. فرانس پریس خبري آژانس وایي داسې ښکاري چې شاید د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله د افغانستان په شمال ختیځ کې پټوي او یو پاکستاني مقام بیا د نوم نه ښودلو په شرط د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دي چې د پاکستان پوځي مشران به د همدې موضوع په اړه له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د پوز او آی ساید مشران یو ورځ وروسته هغېزي چې وسلوالو په پېښور کې پر یو خونځي په ډلهیزه حمله کې 1350 کسان چې په وژل شوو کې 1320 ماشومان دي له منځه یوړل. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د برید کوونکو یو شمېر په عربي ژبه خبرې کولې. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي شاید حمله کوونکو له هغو وسلوالو سره تماس درلود چې په افغانستان کې ځای پر ځای دي. خو افغان حکومت بیا د پېښور وروستۍ حمله په سختو الفاظو غندلې ده. کتونکي وایي کابل ته د پاکستان د لوړ رتبه پوځي مشرانو د سفر هدف د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو پر وړاندې مبارزه کې د همکارۍ پراخول دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان د پوځ مشر غواړي چې ملا فضل الله او ډله یې له منځه یوړل شي او یادې پاکستان ته وسپارل شي. د خاغری مسعود په خبره د پاکستان پوځي مشران غواړي له افغانستان سره په دې برخه کې پوځي او استخباراتي همکاري پراخه کړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی درسې او د هیواد د استخباراتو د ادارې آی اس آی د مشرانو د سفر په اړه نور معلومات راکړل. دغه دوه مشران یوه ورځ وروسته یعنی په پېښور کې په یوه خونځي له خونړۍ حملې وروسته کابل ته ځي. د کابل ته د دوی د تک سره سم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان به د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې په شمالي وزیرستان کې تر هغو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې ټول سخت دریځ یې ځپلی نه وي. خو افغانستان هم غواړي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو په وړاندې جګړه سخته کړي. نواز شریف دغه راز نن د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس ته وویل چې له افغان ولسمشر سره هم په دې اړه خبرې کړې او دواړه په دې موافق دي چې نه یوازې پاکستان او افغانستان بلکې ټوله سیمه باید له ترهګرو پاکه شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې اوري.
پاکستان غواړي چې افغانستان پر خپل خاوره د میشتو ترهګرو پر خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي ځکه چې پاکستان ورله مخه د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي او هڅه کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې عملیات دوام ولري. پاکستان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په پاکستان او افغانستان کې پروانو ترهګریزو پیښو خبرې کړي او دواړه هیوادونه غواړي چې نه یوازې په پاکستان او افغانستان بلکې په سیمه کې ترهګري له منځه یوړل شي. پاکستان او افغانستان دا پریکړه کړې چې خپل خاور به د یو بل پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او باید په دې پریکړو عمل وشي. دا څرګندونه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو لخوا پر یو خونځي تر خونړي وسلوال برید وروسته د دې هیواد د سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. نواز شریف زیاته کړه چې د ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د وسلوالو ډېری مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي او تر هغې به دا عملیات روان وي تر څو چې وروستی ترهګر وژلی نه وي. هغه همدا شان وویل چې په شمالي وزیرستان کې به تر پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کې تلپاتې امن راشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داسې حال کې چې په پېښور کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو برید یو سل یو څلوېښت کسانو وژلو وویل، د پاکستاني پوځ مشر جنرال اهل شریف په نن کابل ته لاړ شي او هلته به له خپل سیال او همدارت له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره وګوري او پر روان وضعیت به ورسره خبرې وکړي.
افغانستان کے ساتھ گفتگو جو ہوئی
افغان ولسمشر چې کله پاکستان ته په سفر راغلی نو هغه سره مو په ډېرو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې او ورته ومو ویل چې دا یو چانس دی چې په دواړه هیوادونه د خپل منځي اړیکو یو نوی باب پرانیزي. موږ په ډېره سخته د دې پریکړه وکړه او دواړه هیوادونه په دې یو خوښ شول چې دواړه هیوادونه به خپله خاوره د یو بل پر ضد نه کاروي. اوس باید په دغو پریکړو عمل وشي او باید موږ مایوسه نه شو. له افغان ولسمشر سره مې خبرې شوې، هغه د پېښور پر برید خواشیني ښودلې او موږ هم په کابل کې په وروستیو تروریستي پېښو خواشیني ښودلې ده. همداراز موږ له افغانستانه غوښتي چې پر خپله خاوره تر هغه پر ضد عملیات وکړي ځکه چې پاکستان عملیات پیل کړي او دوام لري. نواز شریف همداراز ویل چې حکومت یې دغو بندیانو د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز د پورته کولو پریکړه کړې چې د ترهګریزو پېښو په تور نیول شوي او د اعدام سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر په داسې حال کې کابل ته بیړنی سفر کوي چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پېښور په برید کې ښکېلو وسلوالو په افغانستان کې له خپلو ملګرو سره په ټلیفون خبرې کړې. راپورونه وایي چې راحیل شریف به په کابل کې له افغان پوځي او دولتي چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې د میشتو وسلوالو پاکستاني طالبانو د سپارلو او یا هم د هغوی پر ضد د کوټلو عملیاتو غوښتنه وکړي. په پېښور کې د برید له امله ماتم دی او ویرکوونکو د وژل شوو ماشومانو پر تابوتونو د ګلانو ګېډې یخې دي او ځینې کورنۍ په روغتونونو کې د خپلو ټپي شوو بچیانو په اړه خبرونو ته انتظار دي.
په پېښور کې د پرونۍ خونړۍ حملې په خاطر په پاکستان کې درې ورځې ملي ویر اعلان شوی دی. مخکې له دې چې له خپل همکار ابوبکر صدیق سره کابل ته د پاکستان د جګپوړو پوځي او امنیتي چارواکو د سفر په اړه خبرې وکړم. په پاکستان کې که څه هم سیاستوالو په یوه خوله په پېښور کې پرونۍ حمله په کلکه غندلې ده، خو یو شمېر سیاستوال د وسلوالو سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د حکومت په جګړې شک کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار خان یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت له ترهګرو سره ډېر دوستانه چلند کوي او د ځپلو لپاره مبارزه نه کوي. د پاکستان پوځ د ده په وینا تر اوسه د ترهګرو ملاتړ لاس نه دی اخیستی. د پاکستان حکومت باید لومړی په پنجاب کې ترهګر او ترهګری وظیفې چې د ترهګرو لوی پناه ځایونه پکې موجود دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند دغه مشر دغه څرګندونې په کوټه کې د ازادي راډیو له خبریال برکوال میاخیل سره کړې دي.
تر اوسه پورې تقریبا دیرش پنځه دیرش لکه پښتانه د دې دهشتګردۍ قرباني شوي دي. موږ ډېر په تعصب سره دا خبره کوو چې دا دهشتګردي د ریاستي سرپرستۍ لاندې زموږ وطن ته راوړل شوه. د ریاستي سرپرستۍ لاندې د دوی ټریننګ وشو، دوی مسلح شو، دوی منظم شو، په موږ یې راپرېښودل. تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترهګرو په باره کې د دهشتګردو په باره کې ډېره دوستانه رویه لري. په واضح توګه د دهشتګردۍ مزمت کوي خو د دهشتګردو مزمت نه کوي. دا د دې ملک د ټولو سیاسي پارټیانو د ټولو حکومتونو د صوبایي مرکزي دا ځمواري ده چې په دهشتګردو په خلاف به دا جنگ به د ځان جنگ بولي، د دهشتګردۍ جړلې به وباسي. یو خوا ته زموږ حکومت لګیا دی چې موږ د دهشتګردو خلاف په وزیرستان کې جنګي وو، خو بل خوا ته ډېر په خلاص مټ باندې حفیظ سعید او دغه په شان نور دهشتګرد دا جلسه کوي په پنجاب کې، په جنگ کې، په مورید کې، په جنوبی پنجاب کې، په سنټرل پنجاب کې. د دهشتګردۍ ډېر لوی لوی اډې دي، هغه اډې نه تړي، بلکې دهشتګردي د پاکستان ریاستي خارجه پالیسی په تور باندې دوی استعمال کړی ده، خصوصا د افغانستان او د هندوستان په خلاف. موږ په دې کې دا تجویز لرو چې د پاکستان اوسنۍ حکومت ټولې سیاسي پارټیانې هغه قوتونه کنټرول کړي کوم چې دا زړه خارجه پالیسی د دهشتګردۍ چې کومه جاري ساتل غواړي په کار ده کنټرول کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر مختار خان یوسفزی چې په پېښور د پرونی خونړۍ حملې په اړه د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پاکستان د حکومت د روانې جګړې په اړه خپل نظر سره شریکاوه. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، زما همکار ابو بکر صدیق را سره په سټوډیو کې دی، د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. بلی ابو بکر صدیق، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو ټول راپورونه واورېدل. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې یو حساس وخت کې د پاکستان دوه لوړ پوړي مشران، پوځي مشران، جنرالان کابل ته سفر کوي، دا سفر څه ډول پیغام ورکوي؟
ډیره مننه نوري صاحب. دا سفر د ما په فکر مهم سفر دی، او د هغې تیرو پرمختګونو چې دواړو هیوادونو په منځ کې رامنځته شوي دي، د هغې دوام دی. مونږ ولیدل چې په وروستیو کې، په دې وروستیو څو میاشتو کې، د افغانستان ولسمشر ښاغلي اشرف غني پاکستان ته سفر وکړ، او هلته یې په دې ډیر ټینګار وکړ افغانستان او پاکستان باید د خپل منځي مناسباتو یو نوی باب پرانیزي، او دا باب د همکاریو باب، د دشمنیو او د تاوتریخوالي باب ته د پای ټکی کښیږدي. په دې لړ کې افغانستان غواړي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، او پاکستان دا ادعا لري چې د دوی طالبان، چې د تحریک طالبان پاکستان په نامه یادیږي، د هغې ډلې مشران افغانستان پاکستان ته وسپاري.
بله ابو بکر صدیق، دا درسته ده چې دواړه مشران کابل ته تلای شي، لاړ شي، مګر په ډېر یو حساس وخت کې. څنګه زر تر اوسه په پاکستان کې ملي ویر اعلان شوی دی، تر اوسه پورې د پرونی حملې قربانیان له خاورو ته سپارل شوي نه دي، دواړه پوځي مشران کابل ته ځي، یعنی څنګه ډېر په بیړه؟
ګومان کوم چې په پاکستان کې په تیرو شپږو وکلو کې مونږ ولیدل چې په پاکستان کې یو لوی ترهګر برید رامنځته شي، او داسې برید وي چې هغه ګوا کې د پاکستان په میډیا کې ډیر انعکاس ومومي، او هلته خلک ډیر ودړدوي. نو د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي یا مشران داسې هڅه کوي چې دوی خپلو هیوادوالو ته وښيي چې دوی ډیر جدي ګامونه په دې لړ کې پورته کوي، خو همدا هم دغه سې یو ګام ښکاري. ګومان کوم چې افغانستان اوسنی حکومت پاکستان ته ډیر په سرګند ډول د ښکارا کړی ده چې دوی د ترګرو ملاتړ کې ډیر خواخوږي د ترګرو سره نه لري، او ثبوت دا دی چې په تیرو څو ورځو کې امریکایانو پاکستان ته د تحریک طالبان په خوا یو ولوړ پوړی چارواکی یا مشر، لطیف مسعود په نامه، هغه پاکستان ته وسپاره، او د افغانستان حکومت په دې هیڅ عکس العمل څرګند نه کړ، سره له دې چې په افغانستان کې ځنې کړیو په دې باندې ډیر شدید عکس العمل ښکاره کړ، او د افغانستان ته یو د افغانستان د هاته د افغانستان لپاره یو زیان وباله چې افغانستان باید دا کار نه وای شوی.
مخکې د پېښور د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې نواز شریف نن ټول ګوندیز کانفرنس ته یو لړ څرګندونې کړې دي، او دغه دواړه پوځي مشران هم چې افغانستان ته تللي دي، ممکن وایي چې بیا هم افغانستان له حکومت وغواړي چې د هغو وسلوالو په وړاندې چې دوی په وینا په پاکستان کې بریدونه کوي جدي اقدامات وکړي. ممکن آیا ستاسو په نظر په دغسې یو حساس وخت کې چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې په داخل د افغانستان کې په ډیرو سیمو بشپړ کنټرول نه لري، د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه سخته شوې ده، په ډیرو ځایونو کې حملې کیږي، د افغانستان حکومت څه کولی شي؟ کله افغانستان له حکومت دوی دا غوښتنه ولري چې هغه وسلوال دوی ته وروسپاري، د هغوی پر ضد باندې عملیات وکړي؟
د ما په فکر پاکستانیان به حتمان دا غواړي چې افغانستان د دوی سره نوره ډیره پوځي همکاري وکړي، په پوله د پولې په د امنیت د ګډې پولې چې د ډیورنډ کرښه ده، د هغې په امنیت کې همکاري وکړي، او حتمان پاکستان دا غواړي چې افغانستان دوی سره استخباراتي معلومات شریک کړي د خلکو د ډلو په اړه. خو مونږ باید دا په نظر کې ولرو چې دا اساسا یو سیاسي مسله ده، او ترهګري یوازې په پوځي او په استخباراتي اقداماتو نشي، هغه ته ماته نشي ورکوي. نو هغه د پاره مهمه دا ده چې پاکستان او افغانستان یو ګډه ستراتیژي ولري چې د ښاغلي اشرف غني حکومت په دې باندې ډیر واضح یو دریز لري، او پلان هم پاکستان ته وړاندې کړی دی.
ابو بکر صدیق، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر منو اوریدونکو، وامو اوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز او د هیواد د استخباراتو د ادارې ISRI مشران له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره ان کابل ته تللي. دوی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه به لوی لنډې د میورسته تفصیل ووري.
ازادي راډیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د پاکستان او هند روانې نیابتي جګړې سخت اندېښمن کړي دي. ولسي جرګې نن د کونړ د دانګام ولسوالۍ د پېښې او په هیواد کې د روانې ناامنۍ په اړه د امنیتي ادارو مسؤلین خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست که څه هم په افغانستان کې د پاکستان او هند د روانې نیابتي جګړې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو له حملې 10 ورځې وړاندې خبر و. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای له هر ممکنه لارې چې وی باید په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې مخه ونیول سي. دوی وای په دې هواد کې د نوی ډیلی او اسلام آباد نیابتي جګړې اندېښنه را پارولې ده او افغان حکومت یې د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې غړیو د چهار شمې پورس په دې اړه جدي بحثونه وکړل او په کونړ کې یې وروستیو جګړو ته په اشاره ویل چې افغانستان نه باید د هند او پاکستان د جګړو میدان وګرځي. د ولسی جرګې غړي جعفر مهدوی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان ولس په خاص ډول د کونړ د دانګام خلک د پردیو جګړو قرباني سوي دي.
افغانستان تبدیل شوه یا مردم افغانستان و امروز
د افغانستان او د دانګام ولس نن د زیات شمیر هیوادونو د استخباراتو د دستو قرباني شوي. په ځانګړي توګه د پاکستان او هندستان ورستر بلې خراب واړیکو ته پکتو دوی خپل جنگونه جلال آباد، کونړ، کندهار او بدخشان ولایتونو کې کوي.
هغه زیاته کړه هند او پاکستان خپل جګړه په افغانستان کې پیل کړې او هغه هم په کونړ، بدخشان، کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې. ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو نارامیو او په ځانګړي توګه د کونړ په دانګام ولسوالۍ باندې د وسلوالو د حملې په اړه امنیتي مسؤلین استجوابي غونډې ته وربللي وو. د کونړ سیمایي چارواکي وایي 4 ورځې وړاندې د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ باندې سلګونو بهرنیو او افغان طالبانو حمله وکړه چې له امله تلفات هم رامنځته شول. د راپورټونو له مخې وسلوالو په سیمه کې د دولت پلو کسانو یو شمېر کورونه هم وسوځول او خلک شکایت کوي چې حکومت په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت سرپرست ولسی جرګې استجوابي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې په اړه څه ونه ویل او له لږ مودې وروسته د ولسی جرګې غونډه سره شوه، خو له هغې مخکې رحمت الله نبیل څرګنده کړه چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ د وسلوالو له حملې نه 10 ورځې وړاندې خبر وو. ښاغلی نبیل وویل چې په دې اړه یې جمهوري ریاست او امنیتي ادارو ته هم خبر ورکړی وو.
زه د دوی درد احساسوم. دوی به شاید ډېر تازه خبر شوی وي چې په دانګام کې څه پیښیږي. موږ 10 ورځې مخکې خبر یو، 10 ورځې مخکې احوال ورکړی، 10 مکتوبه زه درکوم. د استخباراتو دغه زور دی، دا د استخباراتو زور دی چې پاکستانی طالب، افغانی طالب د دانګام حمله کوي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر د سارک هیوادونو په غونډه کې چې په نیپال کې جوړه شوې وه ویلي وو هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ یوسي. محمد اشرف غنی خپل دا خبرې د سه شنبې په ورځ پکتیکا ولایت د خپل سفر په ترڅ کې بیا تکرار کړي او ویل چې افغانستان د نورو هیوادونو د جګړې میدان نه دی. پاکستان او هند په افغانستان کې د نیابتي جګړې په اړه څه نه دی ویلي، خو دواړو هیوادونو څرګنده کړي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او د ثبات لپاره یې جدي هڅې کوي. شنون کې وای پاکستان او هند دواړه په افغانستان کې د یو بل نفوذ څخه په اندېښنه کې دي او دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په هر ډول چې کیږي په افغانستان باندې نفوذ ولري. دوی په دې باور دي چې افغان حکومت باید بهرنۍ پالیسي پیاوړی کړي او هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې افغانستان د خپلو سیالیو په میدان بدل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مارجی ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکلي دي چې د پېښور د برید د غندلو ترڅنګ پاکستان ته دا متل وایم چې مکه په چا چې وبشي پتا. یعقوب پوپل هلمند لیکي چې د امریکا محارب ماموریت دلته پای ته رسیدلی خو جګړه لا هم روانه ده. عبدالمالک صدیقی د هلمند مارجی څخه بیا لیکي اول خو د پېښور برید غند نمرسه دا وایم چې پاکستان به د افغانستان درد محسوس کړی وي. اوس له هلمند بیا هم محمد نسیم زیرک لیکلی دي چې موږ په هلمند کې پر کابل بانک کرغېړنه هم لپه کلکه غندو. دا ظلم دی، ناروا ده، بده ده. د یادونې وړ بولو چې په هلمند کې په لشکرګاه کې د کابل بانک پر څانګې نننۍ حمله پای ته رسېدلې ده. ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د پېښور له حملې باید درس واخیستل شي چې وسلوال مخالفان خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره پر هر ځای حمله کوي او افغانستان هره ورځ دا ډول حملو قرباني کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه یو نوی راپور وایي چې په وروستیو دو کلونو کې د کوکنارو کښت او قاچاق پریمانه زیات شوی دی. پر دې موضوعاتو د تفصیل لپاره بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به بیا هم فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رئیس وایي د کابل په شاوخوا سیمو کې 108 تروریستي مرکزونه شته. افغان چارواکو دا منلی چې د پاکستان د پوځ لوی درست اسرائیل شریف نن کابل ته رسېدلی دی او ویل کېږي چې له ده سره په دې سفر کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر هم ملګری دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي 13 میلادي کلونه په افغانستان کې د مخدره موادو کښت 43% زیات شوی دی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د تروریستي پیښو په تړاو پر مجرمینو د اعدام بندیز لرې کړ. د روسیې د ولسمشر وایاند وایي ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې د روبل د لوېدو او یا د روسیې د اقتصادي وضعیت په اړه کومې ځانګړې څرګندونې وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د روانې اونۍ تر پایه هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسیې د کړوړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه لګوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د ام ام ای په نوم د سپورتي رشتې د رامنځته کېدو لپاره په کابل کې انتخابي سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د رزمي لوبو د فدراسیون او د ام ام ای د سبق مشر داد محمد مبارز د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل یا د سی وی سیالۍ د 14 لوبغاړو ترمنځ تر سره شوې چې له دوی څخه 1 لوبغاړي د ام ام ای د سبق د منتخب ټیم لپاره وټاکل شول. د شاغلي مبارز په وینا د ام ام ای په نامه د سپورتي سبق د مختلفو رزمي رشتو څخه رامنځته شوې دي. د سری میاشتې د علي ټولنې د سپورت څنګه وایي چې د انجونو او ځوانانو د پینګ پانګ ملي ټیم ته د لوبغاړو د ټاکلو لپاره سیالي پای ته ورسېده. د سری میاشتې د علي ټولنې د سپورت مشر احمد جاوید شریفي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د ځوانانو او تنکی ځوانانو څخه 10 تنه او همدارنګ 22 تنه لنجونو څخه د سری میاشتې د ملي ټیم لپاره وټاکل شول. د شریفي په وینا په دغو سیالیو کې د هیواد له 9 ولایتونو څخه 115 جنو او هلوکانو برخه اخیستیوه. په یو بل خبر کې راغلی چې د سری میاشتې د سپورت مشر احمد جاوید شریفي وایي چې روان کال په څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، تخار او پروان کې د تکواندو، کورش، کرکټ، والیبال او بیډمنټن آزمایشي مسابقو ښه نتیجه درلوده. شاغلی شریفي زیاته کړه چې په راتلونکي کال کې به د غلوبي په نور ولایتونو کې هم پیل کړي او په هر ولایت کې به سری میاشت خپل سپورتي څنګه ولري.
سپورتي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که خبرونه بیا هم غواړی ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او دغه راز د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو. خو بیا هم په پېښور کې د پرونۍ حملې په مسلې کې تمکیږو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د پېښور له حملې باید درس واخیستل شي چې وسلوال مخالفان خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره پر هر ځای حمله کوي او افغانستان هره ورځ د دا ډول حملو قرباني دی. د دې وزارت سرپرست آصف ننګ نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پېښور د تېرې ورځې پېښې ته په اشاره وویل چې دا ډول حملې به د زده کړو مخه ونه نیسي. په اړه نور تفصیل د نجا صاحب په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د پېښور پېښې ته په اشاره وایي چې دا باید د سیمې د پالیسي جوړونکو لپاره د عبرت درس وي تر څو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. د دې وزارت سرپرست آصف ننګ د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور د دې پېښې درد افغانان تر ټولو ښه احساسوي ځکه چې هر ورځ له دا ډول زړه بوږنوونکو پېښو سره مخ دي.
موږ د دې پېښې نه باید درس واخلو، عبرت واخلو. د دې ته ورته اقدامات موږ په
پاکستان کې شاید داسې ورځ نه وي چې موږ یو حالامیه نه لرو، یو حادثه نه لرو، یو ماتم نه لرو. تر ټولو درد یې زیات موږ احساس کوای سو. اما موږ وایو د تعلیم په وړاندې دغسې پېښې خنډ نه سي واقع کېدلی.
ښاغلي ننګ ټینګار وکړ چې د جګړې او تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره باید د تعلیم پراختیا لپاره ډېر جدي کار وشي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د سې شنبې په ورځ د پېښور پر یو ښوونځي د حملې له امله د ښوونځي 122 زده کوونکي او 9 د ښوونځي کارکوونکي وژل شوي او 215 تنه نور ټپیان دي. ولسمشر غني په یوې اعلامیه کې ویلي د معصومو او بې ګناه ماشومانو وژنه په بشپړ ډول غیر اسلامي او غیر بشري عمل دی. همدارنګه د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د دغې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قربانیان دي او په دې اور کې د دواړو هېوادونو ولسونه سوځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند چې په افغانستان کې حملې روا بللي او په دغو حملو کې د بېګناه مسلمانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی، د پېښور پر نوې حمله وغندله. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې د دغې حملې لپاره د غندنې کلمه نه ده کارولې، خو سمو د مخکې د پکتیکا حملې ته په اشارې ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت تل په خپل وخت د بېګناه خلکو او ماشومانو وژنه غندلې. په عین حال کې د مشرانو جرګې د فرهنګي چارو پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون رئیس مولوي محمود دانشو د دې حملې د غندلو ترڅنګ وایي چې وسله وال مخالفان باید له دا ډول بریدونو لاس واخلي.
دا ډول پیښې متاسفانه چې په افغانستان کې هم په کراتو ترسره شوې دي، هیله من یم چې طالبان له دا ډول وژنو لاس واخلي.
په داسې حال کې چې د پېښور پر ښوونځي د پرونۍ حملې مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي چې دغه حمله یې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په غچ کې ترسره کړي، خو یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې پاکستان باید د تروریستانو له تمویلولو لاس واخلي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره اساسي کارونه ترسره کړي.
په پېښور کې د پرونۍ خونړۍ حملې په خاطر په ټول پاکستان کې درې ورځنۍ ملي ویر اعلان شوی. دغه حملې چې له 140 زیاتې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې، پر ډېرو ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی دی. د وژل شوو اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي وو. د پېښور کې د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر زده کوونکو سره غږېدلی.
نامه میمنه په ون کلاس کې نه زیریګه زما عرفان په خپې شتري دي زما تر زیری مونږ به ما زیریګه مې باندې ولي طالبان کار اچي ویل او ته مزه وي
نه تل می نامه ده او دریم کې د سټوډنټ ما او مونږ ځکه سکول ته مور مینه پلار مینه پری دي ځکه د طالبان د والی سره مونږ کور کې ناسو هغه د والی سره مونږ سوکو ټول شپه می خوب نه دی کړی او هم دې د والی سره مونږ سوکو زه یاري دلما
وکاس مینم د 8 کلاس سټوډنټ یم نن سکول بس بس یاري ګو دا خطر د سکولونو کې طالبان بمونه یک دی بس دې خطرې د وجه و سکول کې یاري وتلې نشو زمونږ په کې مرګره مو نور دوستان په کې وتر ځوان هغه په کې خوښ شوی دي سبا کې وفات شوی دی هغه باندې ډېر سخت خپویو
زمانو عائشہ د مونږ نن سکول ته نه تللی طالبان حمله کړی وا او مونږ د سینې په مونږ یو کې مور مې راته ویل سکول ته باندې نور نه ځو کور کې ولاته سبق پیدا کوم مونږ اوس یې د سینې ته مونږ په سکول باندې ټایپ کوي زما ډیر ملګری په دې دماکه کې خوښ شوي دي ټول زخمیان هسپتال کې دي زه ډیر راته خپه یم الله دې په مونږ ورحمېږي.
په پېښور کې یو شمېر زده کوونکو چې د پېښور پر یوه ښوونځي د پرونۍ حملې وروسته د ویرې او د دغې حملې په اړه څرګندونې له ازادي راډیو سره شریکولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو او رین ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پورې دوام کوي. مخې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي، په افغانستان کې کوکنارو د کښت د زیاتې دوه په اړه دی ونې راپور له حاله خبرو. په افغانستان کې کوکنارو د کښت په اړه یو نوی راپور ښیي چې په وروستیو دوه کلونو کې کوکنارو کښت او قاچاق زیات شوی دی. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او نشه یي توکو او جرمونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د دفتر دا ګډ راپور چې نن په کابل کې خپور شو ښیي چې د کوکنارو د سره په هیواد کې د معتادانو شمیر هم زیات شوی دی. یوسف خان زدران له نور تفصیل سره.
د نشئی توکو په برخه کې یو نوی راپور ښیي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د نشئی توکو په وړاندې نه همغږي په نړیوالو بازارونو کې د نشئی توکو د قیمت لوړیدل او نامنی په افغانستان کې د نشئی توکو د قاچاق د پراخېدو لاملونه دي. د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او د نشئی توکو او جرمونو په برخه کې د ملګرو ملتونو نوی خپور شوی راپور ښیي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او اعتیاد خورا زیات شوی دی. دا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ښیي چې په 2013 کال کې د کوکنارو کښت 6.5% زیات شوی. د معتادو کسانو شمیر له 9.5 لک نه څه د پاسه 1.5 میلیون کسانو ته رسیدلی او د نشئی توکو د صادراتو کچه هم 2.9 بلیونه ډالره شوې ده. د نشئی توکو او جرمونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي آندري اویتسن د څېړنې د خپرولو په وخت کې وویل په سیمه ایزه او نړیواله کچه نه همغږي او په تیر کې ډیر اشتباهات هغه لاملونه دي چې له امله یې د نشئی توکو قاچاق پراخ شوی دی.
د دې پدیدی سره اوس په کم وخت کې مبارزه نشي کېدای. موږ باید خپله مبارزه جدي وساتو او همغږي زیاته کړو. په هیواد کې دننه او بهر کې د نشئی توکو په وړاندې نه همغږي او په تیر کې نورې تېروتنې موږ نه یو پرېښودلې چې د مخدره موادو په وړاندې کامیاب شو.
د نوموړي په وینا د دې راپور نتایجو ته چې د نشئی توکو په ټولو برخو شوی ده، نوی افغان حکومت باید پاملرنه وکړي تر څو په یادو برخو کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ همغږي ډیره او هیواد له کوکنارو پاک کړي. له دې سره د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي که څه هم د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اوږدې مودې رئیسې هڅې روانې دي، خو د بېلابېلو اړخونو له مخې دا مبارزه تر اوسه په بشپړ ډول کامیابه نه ده. د دې وزارت سرپرست هارون رشید شیرزاد په یاده خبري غونډه کې وویل دوی د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې نوې ستراتیژي جوړه کړې چې په پلي کېدو سره به یې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې او اغېزناکې نتیجې ترلاسه کړي.
12 نه تر 14 هیوادونو لپاره چې موږ سره په منطقه کې ژوند کوي، د دو سره په مختلفو آبادو کې د تطهیر پولي په برخه کې، د ضبط دارایانو په برخه کې، د ضبط د ګرف لوړولو په برخه کې، همداسې هغه مهم او لوی قاچاقبران چې په منطقه کې شتون لري، د هغوی د نیولو په برخه کې، او همداسې د بدیل ژوندانه په برخه کې، دا ټول موارد دي چې موږ ور باندې نویم شروع پکړی دا.
دا مهال افغانستان په نړیواله کچه یوازې د نامنې اداري فساد او غربت په برخو کې او پیژندل شوی هیواد نه دی، بلکې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید او قاچاق هم د دې هیواد له جدي ستونزو ګڼل کېږي. نړیوالو بازارونو ته د افغان تریاکو له ورتګ برسیره اوس د هیواد دننه خپله ډیر افغانان هم د هغې په استعمال روږدي شوي دي چې شمېره یې تر 1.6 میلیونو کسانو رسیږي چې کارپوهان یې لامل په اسانه توګه نشئی توکو ته رسیدګي بولي چې خپله په افغانستان کې تولیدېږي.
خپل ځان معرفي کړی او دا راته وایي چې چیرته لومړنۍ زده کړې پیل کړې.
زه شکریا صفی یم او ما خپل لومړنۍ زده کړې په سلطان رضیا مکتب کې پیل کړې، او مکتب مې یعنی ښوونځی مې عملته ختم کړی، او وروسته له هغې نه د بلخ پوهنتون ادبیاتو څانګې د ژورنالیزم ډیپارټمنټ نه فارغه شوې یم په 1990 کال کې. ما خپل یعنی فعالیتونه په ټولنه کې کله چې محصل او مینې د دریم ټولګي نه مې پیل کړي، او یعنی دا چې ټولنې ته وتلی یم او د خلکو سره مې کار کړی، نو د هغې وخت نه تر اوسه پورې تقریبا 15 یا 16 کاله کېږي چې کار کوم.
که د خپل ټولنیز فعالیت په برخه کې راته ووایي چې ډېری په کومه برخه کې مو فعالیت درلودلی یا کومو سیمو تر پوښښ لاندې درلودلی؟ یوازې مزار و که نورې سیمې هم وي؟
داسې ده چې زه د بلخ ولایت کې پیدا شوې یم، او بیا وروسته د مزار شریف ښار کې مې زده کړې ټول همدلته کړې او همدلته مې کار کړی. یعنی کوم بل ولایت ته نه یم وتلی، نو د هغې لپاره زما فعالیت صرف د بلخ ولایت کې. یعنی کله کله هم نورو ولایتونو کې کله چې کوم ځای کې ما کار کړی، که ضرورت و نورو ښځو سره هم، یعنی په شمال کې لکه سمنګان او جوزجان یا فاریاب سرپل، هلته هم د مطرح ښځې پېژنم او اړیکې لرم ورسره. خو ما خپل لومړني کارونه د رسنیو سره پیل کړي، ځکه چې ما په ژورنالیزم څنګه کې ذکر کوله او امین عام لارم دې مسلک سره نو ما لمړیځل ده یو نشریه نه شروع کړی چې پاغي کې کار کوه او متین مسله مو پاغي کې د نورو مسلینو او استادانو دې سره مړی کې ډېرې وي د بعض موادونو په تیا کولو کې طبعا کله چې څوک د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي نو د هغې سروکار ډېر د ټولنې سره وي خو ما بیا ربیب الخیر رادیو سره کار شروع کړی چې هغه هم د ښځو رادیو ده او یعنی د همغې لومړي ګامونو نه ما له ښځو سره کار کول پیل کړي چې هلته مې هم خپرونې ښځو ته درلودلې یعنی حقوقي خپرونې وې ښځو لپاره او ګردې میزونه همدارنګه خبرونو بخش مې هم کار کوه او ترجمه او ځینې نور کارونه
که د ښځو په برخه کې راشو خبرې وکړو په ټولنه کې د دوی په وړاندې وضعیت څرنګه ارزوي تاوتریخوالی موجود دی که نه دی موجود په بلخ کې که موجود دی په څه سطح ده که دی
مننه ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړه نو ما وویل چې ما لومړی ځل کله چې ټولنې ته وتلی یم د ښځو سره مې یعنی یوازې ښځې نه دي په ټولنه کې یعنی د ښځو برخه کې کار کوي ټول ټولنه کې ټول خلکو سره مخامخ کېږي یعنی زه دل پر مشخص د ښځو په برخه کې وایم چې مې مختلف ځایونو کې چې کار کړی د ښځو په برخه کې بېلابېلې ستونزې مې کتلې دي مثلا که په راډیو کې وو همدارنګه او وروسته له هغې نه مثلا ما په یو پروژه کې کار کړی چې د اړیکو په برخه کې وو خو زراعتي پروژه وه مګم بیا هم ما کله تلم او کلیو بندرونو ته مونږ تلو او ښځو مو کتلې چې هغې څه ستونزې لري څخل مثلا د کورنۍ سره خپل مرسته کوي او کار کوي څونه هغې ستونزې لري نور شمالي ولایتونو ته مونږ تلو او ښځې هلته هم ډېرې ستونزې لري مثلا دقیق اقتصادي ستونزې دي چې هغې ډېر د ستونزو سره مخ دي او سخته سخته شاخه کارونه کوي چې کولی شي خپل کورنۍ ته مرسته وکړي او یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي
تشدد په اړه که ووایي تاوتریخوالي په اړه دې په مقابل کې په څه ساتې
یعنی طبعا کله چې زه د همدې ځای نه تاسو ته وایم کله چې هغې اقتصادي ستونزې لري نو طبعا تشدد او خشونت که مثلا کومه ښځه چې توانایي ونه لري سم کار ونه کړي هغه به د خشونت سره مخ وي د کورنۍ خوانه ممکن یا هم هغه خپل پروژه کار کوي او یا هم په زوره پیبندې کار کوي که نه همدارنګه ما په بل ځای کې انډیا کې کار کړی د ښځو په بخش کې چې هغې ډېر د مثلا سیاست یا عذابو سره کار کوي په هغې برخو کې مې هم د ښځو په اړه معلومات پیدا کړی چې دلته هم په سیاسي ډګر کې هم ښځې ستونزې لري مثلا د کورنۍ خوانه محدودیت شته یا همدارنګه مثلا ښځې نشي کولی د امنیتي لحاظ نه د علمي خپل علمي پوهې لوړ کړي او خپل اګهیي خپله ولري او پوه شي چې هغې د سیاسي برخه کې څخل فعالیت وکړي که نه دلته هم خپل خاصې ستونزې درلودې او اوس چې وروسته له هغې نه زه دلته کار کوم چې دا یو مدني ټولنې غونډه د ښځو شبکه ده یعنی AWN د ښځو شبکه ده چې د دې مرکز کابل کې دی او دی ډېر یعنی فعالیتونه لري چې دی ډېر د چې ورته وایي دادخواهي یا دادغوښتنې په برخه کې کار کوي ښځو لپاره چې دلته هم مونږ د ښځو خاصې ستونزې ګورو دلته زه فلان چې کار کوم مونږ په درې ولسوالیو کې کار کوو چې شولګره ولسوالۍ کې او د دې او نرشي په دې درې ولسوالۍ کې کار کوو چې مونږ ښځو ته د دادغوښتنې شېوې چې هغوی څخل مثلا خپل ستونزې حل کړي او څخل خپل په هغه ځای کې چې دی ژوند کوي نورو ښځو ته چې هغوی ستونزې لري مرستې کوي ورسره و
که دا راته وایي چې یوازینی دلیل چې تاسو دومره پرمختګ وکړ عوامل په څه کې وو د تاسو د بریا تر شا کوم مسایل پراته دي
دا چې زه وتلې یم ټولنې ته کار کوم او مینه لرم چې باید کار وکړم او مخصوصا ښځو لپاره چې دی ډېرې ستونزې لري او غواړم چې په دې برخه کې کار وکړم یا زما یوازینی دلیل اول دا دی چې لومړنی حمایت چې دی هغه د کورنۍ خونه ده چې کورنۍ موږ ته اول چانس راکوي او وروسته له هغې نه زما خپله علاقه وه چې ما وغوښتل چې مثلا زه مې خپل زده کړې پای ته ورسوم او وغواړم چې ټولنې کې کار کوم مثلا خامخا کله چې سړی ټولنې ته وځي کار کوي د بېلابېلې ستونزو سره مخ کېږي نو هغه چې د سړي خپل مینه او کوشش نه وي بیا سړی نه شي کولی چې کار وکړي
راتون کې د څومره تاسو خوشبینه او نور ته غواړي چې ټولنه کې فعالیت لري، خو ځینې مسایل مانی کیږي په څه ډول دوی وکولی شي چې هغه خپل اهداف لکه څنګه چې تاسو ورته رسېدلی دوی هم ورته لاسرسی پیدا کړي.
باید موږ خوشبینه اوسېږو دته چې ورځ تر بلې باید یعنی پیشرفت وکړي او موانع لرې شي. دا په خپله چې کله آرامي اوسېږي او امنیت اوسېږي، ښځې وکولی شي چې زده کړې وکړي. دا خپله هغوی ته د دې زمینه مسایده چې هغې خپله پرمختګ کوي. زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې زه هغې ګورم هم کله چې یو ټولنه یې هغې ته وایم او که اوس زما غږ هم اوري د راډیو د طریقه. زما پیام دا دی ښځو ته چې ښځې باید ونه وایي چې موږ نشو کولی، یعنی موږ ښځه استو موږ کوم کار نشو کولی، یا د نارینه وو پر څنګ کې یا دا ستونزې دا ستونزې دي. نو که هغې په ځان باندې اعتماد او باور ولري او کوشش وکړي، هغې به خپل هدف ته خامخا رسیږي، حتماً به رسیږي. یعنی مبارزه وکړي، طبعا ژوند ټول مبارزه دی، او کله چې انسان هدف لري او هیڅ انسان هم بې هدف نه دی، هغې به ځان ته هدف ټاکي او زیار به باسي، نو هغې ته به رسیږي حتماً.
اساسی او بشری حقوق.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې خبرونه د دسمبر 10 ته چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ د ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیال اغلی عفیفه معروف را سره میلمه ده چې خبرونه ته ورته خرغلاست وي. په فایل کې راته وایي چې د دسمبر 10 ولی د بشري حقوقو نړیوال ورځ په توګه نومول شوی ده.
بلې، ډېر ښه سوال دی. د دې په خاطر چې په نړۍ کې دوه نړیوال جنګونه تیر شوي وو او نړیوالو کې انساني کرامت او ډېر مسایل چې د اساسي ازادیګانو سره د انسان ازادي خوندي کول هغه له بینه تللی وو، نو دا اعلامیه هغه وخت تصویب شو، یعنی په کال 1948 کال په 10 دسمبر د میاشتې. او د دې اعلامیې په تصویب سره هغه ارزوګانې چې بشر په عمر درلود، یعنی د اخلاق نگاه، د ادیانو د نگاه، د خلکو د نظریات، ټول هغه مواد چې دوی ارزو درلودل په دغه اعلامیه کې په 10 ماده په ترس کې نغښتی ده او ځای په ځای شوی ده. نو دا ټول هیوادونه په دې باندې خوشاله سو او ډېر هیوادونه د دې سره هوکړه وکړه، او ځکه چې د بشر د اساسي ازادیګانو او نورو ازادیګانو خوندیتوب په دې اعلامیه کې شته دي. په دې خاطر په کې ډېر هیوادونه هر کال 10 دسمبر د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په نامه باندې مانځي او د دې ورځ لپاره احترام کوي.
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د کوم اړتیاو لمخې تصویب شو او اوس څو هیوادونه د دغه اعلامیه غړیتوب لري؟
په دې حکله باید ووایم چې هغه وخت چې په نړۍ کې دوه نړیوال جګړې تیرې سوي وو او په ټول بشریت کې منفي اثرات اچولي وو، او انسانان د ظلم، تهدید، تبعیض او انواع د نابرابري یا عدم عدالت د انسانانو په منځ کې ترویج شوي وو، نو د نړیوال بین المللي سازمان په دې هڅه کې وشو چې دوی یو داسې سند جوړ کړي چې د هغه سند له مخې د نړۍ ټول انسانان د ظلم، شکنجه، ناروا، بیعدالتی، تبعیض او نور مظالم څخه دوی خلاص شي. نو دا و د تصویب ضرورت چې نړیوال سازمان کې هغه وخت چې ایجاد شو په 1950 کال کې، په هغه کې ډیر کمیټې و چې یو کمیټې د حقوق بشر په نامه و، او حقوق بشر کمیټه په ترس د 3 کالو کې په دې نړیوال اعلامیه باندې کار وکړله او دا یې تصویب کړله. نو ځکه دا ډیر یو با ارزښته او جامع او بنسټیز اعلامیه ده چې ټول نړیوال لته د انساني کرامت نه نیولې انسانانو ډېرې اساسي او بنسټیز ازادیګانو خوندیتوب پکې دي او نړیوال ټول د دې اعلامیه احترام لري او لمانځي. او باید ووایم چې یو سل درې نوي هیوادونه د دغه اعلامیه سره تعهد کړي دي او منلې دي چې افغانستان هم د هغه ډلې هیوادونو څخه ده چې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منلې ده او د اساسي قانون په اوومه ماده کې ذکر شوی ده چې افغانستان هغه بین المللي او نړیوال قوانین چې هوکړه ورسره کړې ده د حقوق پلي کولو لپاره چمتو دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان په قوانینو کې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه موارد ذکر شوی، ستاسو نظر دغه موارد څومره اولی شوی دي؟
بلې، په قوانینو کې کوم تاسو ګورو ډیر زیات نغښتې ده او همدارنګه چې هوکړه ورسره کړې ده په خپل قوانینو کې ځای ورته ورکړې ده، اما چون افغانستان زیات وخت جنگ تیر کړی ده او د جګړو په محل کې تصفیه کې چې د خلکو حقوق نقص کیږي نو دا موارد هم په نظر کې د نیول سوی. بیا هم چې موږ ورته ګورو د دین لاس کال مخکې ډیر وضعیت بدتر و تر اوس نه او اوس تقریبا خدي او د نوي حکومت در اکثر موږ هیله من یو چې د بشر د قانون د اعلامي په ارتباط او نور نړیواله کنوانسیون په ارتباط د رعایت په حق له دولت ډیر زیات توجه کی او عدلي او قضایي ارګانونه په دې باندې مکلف کی چې دغه کنوانسیون او اعلامي مواد په نظر کې ونیسي.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس ایو لانډا وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال ساحل را لوم سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په افغانستان کې ډیری په کومو برخو کې بشري حقونه نقض کیږي؟
بله، په افغانستان کې په ډیر مواردو به نقض د حقوقو کیږي او د ځکه چې فساد موجود دی او یو نابرابری موجود دی. کار اهل کار ته نه سپارل شوی، د ناامنی یو موجودیت چې ډیر ځایونه د مملکت کې ناامن دی. همدارنګه ناپوهی د خلکو د قانون او زورواکانو شتون په ټولنه کې دا د زمینه برابروي چې نقض د حقوقو وشي. او لکه څنګه چې کتل کیږي دوه قشرونه په انسانانو کې، چې یو ښځې دي او یو ماشومان دي. د دوی په هکله فکر کوم چې نقض د حقوقو تر نور نه زیاتر وي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض اساسي لاملونه څه دي؟
جګړه د یو مملکت، د یو هیواد ټولې هغه ښه صفات یا عادلانه برخوردونه او هغه ښه فرهنګ د منځه وړي. او په افغانستان کې تقریبا دیرش کالونه زیات جګړه دوام لري. دلکه څنګه چې تاسو خبرې چې اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ناامني شته دي، نو دا اولنی عامل ده او د هغه پسې موجود اداري فساد او همدارنګه په حکومت کې دا انګیزه چې دوی کار اهل کار ته نسپاري او د همسایګانو مداخله دي، د نور خارجي ملکونو مداخله دي، د خلکو ناپوهي اندي او د زورواکانو وجود دي. د دې لامل کیږي چې تر اوسه هم د افغانستان ادب خوندي نه وي او د دوی حقونه ضایع شي.
په افغانستان کې کوم بنسټونه مسؤل دي چې خلکو ته د بشري حقونو په حق له پوهاوی ورکړي څو په هیواد کې دغه حقونه رعایت شي؟
په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د په همدې خاطر باندې ایجاد شوی ده او د ایجاد د وخت نه تر اوسه پورې ډیر زیات هڅې کړې دي د خلک د پوهاوی په ارتباط باندې او د عدلي قضایونو سره د تفاهم په ارتباط باندې چې دوی باید قانون په نظر کې ونیسي د اجراحاتو په وخت کې، او همدارنګه خپل پیشنهادونه هر وخت د قانون د اصلاح په خاطر او همدارنګه د حکومت د کړوړنې په ارتباط باندې حکومت اندلودلې دي، او په هر کال کې ډېر زیات ورکشاپونه، آگاهي جلسات او همدارنګه د رسنیو له لارې تبلیغاتي موارد دوی په نظر کې نیسي، سو خلک په خپل حقوق باندې وپوهیږي او د حقوقو د خوندیتوب په ارتباط د نور خلکو لپاره هم دوی خبر شي.
ډیره مننه میرمن عفیفه معروف چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړ. ګور مو ودان درنه اردوونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پایه مو سره ملتیا وکړه. د دې ورې خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مال شه.
شوال